د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د ټلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له ټلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې ټلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه یې نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه ټلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات راسره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اوریدو ته راګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي ټلویزیون کې یوه ښځینه وایانده ده، وایي د ټلویزیوني خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است و قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کلت استودیو تا ننوز آو تکر شیوی بی چه خبرونه و لروها غا سوالونه چه باید مطرح کن لخپل میلمه پختلی نشو. بلا موضوع دا ماسک کارونه او هغه معدودیتونه دی چه دا خبرونه دا ترسره کولو پر محال بی او دا ویری لعمل اکثران زمو زهن گدوده بی چه دا خبرونه پر محال نشو کولی خطا مرکوز ولرو خپل هدف رسو او پروگرام و چلو.
پا افغانستان که زین خبرلان چه دا تلویزیونی پروگرامونو لپاره محتواوی تولید بی هم معلوماتو تا در لاسرسی لنشتوالی او دا دوی بکار که طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل:
پدبا د افغانستان سخت زیر کنسور از زخ زیر کنترول اداره طالبان قرار دارند.
پدبا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداري چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط امروزی جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
که وغواړو له یوې میرمنې مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه ول، هغه وخت چې طالبان راغلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې ان دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي ټلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د ټلویزیونونو کتونکو او د دوی په عایداتو کې هم کمښت راوستی دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز ټلویزیون مسؤول دی، ازادي راډیو ته وویل:
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د ټلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی، او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې ټلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ییز ټلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلیل هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نورې ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی، او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د که هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد،
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي، هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتوا تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونه دوهم میلمه هم د افغانستان یو پخوانی مخکخ نطاق او د خبرونو چلون کوي دی چې په څو شیبو کې به له خبرونې سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره دی خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو. مدقق صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. خلک مو له اواز سره بلد دي او اوریدونکو ته که ستړي مشي وایي مهرباني وکړئ، بیا به موږ خپلې خبرې پیل کړو.
سلام تکل صاحب، تاسو ازادي راډیو اوریدونکو ته او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دي زموږ غاوري خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 21مه لکه تاسو ویلې د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د ټلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له ټلویزیون سره همکار وی، مګر په غالب ګمان لومړنۍ ورځو کې به نه وی، ځکه چې ستاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د ټلویزیون د کارکونکو له ډلې تاسو نه وی چې ډیر عمرونه زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنی د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د ټلویزیون د خبرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د ټلویزیون شبکې فعال کړل. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته وایاست چې څه وخت د ټلویزیون سره یو ځای شولئ او بیا به وروسته د ټلویزیون تاریخ هم راته وایاست.
مننه تکل صاحب. زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1923 کال په ملي ټلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه څلور کاله کېږي چې له وطنه مهاجر شوی یم. تقریبا په ډېرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتي اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پیل کړ. وروسته بیا د نطاقانو مدیر پیس مقرر شولم. وروسته تجربه زیات شوله د اطلاعاتو د عامر پیس باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه. بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 کاله رئیس ومه. بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون سره تاسو تکل چې په هغه وختو کې تاسو یاده کړه واقعا زنومه او صرف هغه وختونه را په زړه کېږي ماته. په 1955 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 کاله وروسته سل کله نه کېږي او تلویزیون هم اووه څلوېښت کاله پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا لکوم ورځ پیل شوې، یعنی خبرونه په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1955 کال د شهید سردار داود خان په وخت کې د تلویزیون یعنی تعداد کوي مخکې خلل شوی، خو د 1955 کال یعنی تقریبا د دالو هوت میاستو چې باید تلویزیون افتتاح شي، نو شهید سردار داود خان په وخت کې آماده شوی ټول وسایل. بیا چې په افغانستان کې انقلاب وو، 1955 کال انقلاب، د ثور په اوومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نور محمد ترکی لخوا نه، او اصلا آماده شوی د سردار داود خان په وخت کې د خپل کومه تاریخچه تلویزیون کې دغه ارمانونه عمل ته وو، او خپل د شهید سردار داود خان زوی انجینر خالد چې د ډیرو تکړه انجینرانو نو چې هغه تاسو یاد کړه جاپان ته تللی یو، نور بهر کې نور انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټولو برخه کې. نو اصلي په 55 کال کې تلویزیون افتتاح شو.
مدقق سره مده پوښتنه کوله چې دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغه تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته وایاس چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو، د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویلې تاسو وروسته له راډیو تلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 او یایم کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون کارکونکي بهر ته د زده کړو لپاره لاړل 1950 کال وینه تقریبا 13 کال وروسته تاسو له دوی سره له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولې، مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل، او د تلویزیون لمړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړي هیواد ته او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داود خان په وخت کې. بله میرا بني،
دغه تلویزیون همکاران البته خپل د رادیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د رادیو تلویزیون برخه درلودله، نو لږ جنغه محصلین او څه د رادیو تلویزیون کارمندانو دوی جاپان ته تللي وو. په هم زمان په دوه وخت کې د جاپان له خوا د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوان د جاپان له خوا جوړې شولې. په هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تعطیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو له خوا، نو دوی چې کله خپل ترینینګونه خلاص کړل، خپل زده کړې خلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې جذب شول. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشرات وو، بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې یعنی لومړنۍ ستندرم د استاد ارمان لخوا په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندانو په خولې ته استاد ارمان راغلی او لایف یو ستندره یې لیوه، یا داسې نور ستندرغاړي په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه، او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه و سوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم چې د پلاس فرنګ وزارت او په هغه مهال د رادیو تلویزیون د خپل مسؤولین لخوا نه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت ستاسو هم پیادېږي ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډېرې ښې خبرونې درلودلې او ډېرې جالبې وې، نو وروسته یې وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډیرو ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لیغنه چې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، څنګه په د افغانستان راډیو سره د سهار له 6 بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل، دغه وخت تقاضا دا وه او د وخت یعنی د مقامات لخوا نه تصمیم ونیول شو چې ولایتو کې، نو لومړی په سترو ولایتونو کې د رادیو د سباوی جوړ سره ورته د تلویزیون، البته رادیو په هغه وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو په روسي پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم تلویزیون هغه وخت پورې چې ما ترقره کار کوو سمسته، نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې رادیو او تلویزیونونه په ټول ولایت نه وتلي، او ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات لري کول.
د ټلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ساور لا انقلاب نه وروسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي و د سردار داود خان د جمهوري ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې له انقلاب نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژي ګانې راغله او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده، د خبرونې د رادیو افغانستان څه ډول وي؟ آیا دغه ګوندي تبلیغاتو یو مهمه برخه د دې خبرونو جوړوله کنه؟
نو طبعا تکل څه په وخت کې بتاتم د تلویزیون لیدونکي او د رادیو اوریدونکي وي په افغانستان کې، بلکې په ټوله دنیا کې وي. په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي، لومړنۍ تاثیر په رادیو او تلویزیون دی. لکه په افغانستان کې د ثور کودتا کې اوسوله، لومړی اسلام وطندار له همدې رادیو نه خپل اعلان وکړ چې دغه د انقلاب وسو او د داود خان د هغوی په اصطلاح چې غداره کورنۍ له منځه ولاړله او په افغانستان کې بس وطن به آبادیږي جوړیږي، یا وروسته ببره کارمل چې هغه له تاجکستان کله چې افغانستان ته لا نه و راغلی، د تاجکستان د افغانستان د خپل مشري اعلان کړله، کله چې حافظ الامین یعنی په رسېدو مړی کړ بیا نو خپل ببره کار. نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټولو رژیمونو را وروسته په افغانستان کې کورس ته مجاهدین راغلل، که بیا طالبانو بیا د جمهوریت دوران کې و، د جمهوریت خو بیا لږ څه تفاوت ډېر راغلی و. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلاوي یا کوم خلق دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم ډلې و دو، هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور، یعنی و هغه کوم معلومات چې ما سره شته په نشراتو کې، حتی کله کله په سندرو کې هم کېده چې د شاعر شعر که لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم، تاثیرات لري،
یعنی مقصد ستاسو دولتي رسنۍ دی؟
بله بله دولتي.
ښه، دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی دغه د واکمنۍ دوه کاله تیر و. په دې وخت کې تاسو خو د تلویزیون پخوانی خپرونې لیدلې وې، له دې وخت سره توپیر څومره و؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی و، او که ډیر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډیر و. تلویزیون کې مجاهدین سراغ له کرچی میرمنو خبرونه یې د میرمنو تلویزیونی پروګرامونه ویلې، خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوته داخلي جګړه شروع کړه. په تاثیرات ټول هغه جهادي مخکې مې یاد کړل، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشرات باندې، او د مجاهدینو کوم څه ته غوښتل د هغوی په طبیعت باندې، هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې دغه سوالیم مشکلتم کلونه کې نشریدلې، ډېر خبرونې له منځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه، فلمونه، د موسیقي برخه او نور. وګورئ مجاهدین هم خپل تاثیرات بلودل، او ټول مسؤلین هم د مجاهدینو لخوا نه مقرریدل، او د هغوی خاص سانسور کې و د مجاهدینو لخوا هم طبعا تاثیرات یې خپلې زمنې. بیا کورنۍ جګړه شوله وروسته نشرات دستګاه د ګلبدین حکمتیار لخوا نه، او کله چې کابل کې جګړه وسوله نو احمد شاه مسعود به د سارسیا طرف او نور منطقې په را کټو ایستلې، هغو به کابل ایسته، بیا نو څه ځینې دزغاوې له منځه ولاړلې، بیا نشرات هم تل په وخت.
په دغه وخت کې چې دا کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي، څومره زیان ورسېد افغانستان تلویزیون ته؟
د تلویزیون فقل صاحب خپله ادارات یا مثلا آرکیف و استودیوګانې دغه ټولې کومه صدمه نه ورته رسېدلې، صرف د هغوی توجه دا وسه مکمل، یعنی کله چې جنډی سلیلی د جنرال دوستم لخوانه چې ګلبدین حکمتیار سره یو ځای شو او هغوی تیاری په لاس کې درلودلې. نو دوی فقط غوښتل چې په پولیسرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لیږدونکي د اسداد یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې دوی ټوله توجه دا اوس فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ چې نور نشرات حتی کېږي. او ما چې وویل چې تلویزیون غره کې همیشه به راکټونه سره تلل دوی فکر کاوه دا ټول شیان باندې تلویزیون په انتن باندې دي او انتنو لیږدونکي د اسداد تقریبا ټول له منځه وړي. اکثر وروسته د طالبان چې سقوط کړل په د جمهوریت نوی چې کریته په راتګ سره بیا هم امریکایانو آینه کارو کړي چې تلویزیون غار پولیسرخي کې د راډیو تلویزیون دزګاوې به بمبار کړلې. نو دا کار ټول کړی دی په افغانستان متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب. د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی لدینا مخکې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دیموکراتیک ګوند او غوډ خپل تبلیغات لپاره استفاده تر کوله د جمهوریت په وخت کې او څه بي پرې شوې خبرونه د رادیو ټلویزیون او کبل کوم توپیر ساسو هدف ده؟
یو څه کله د جمهوریت یعنی د کریز او راتک سره په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلاله تاثیرات دلودل په تلویزیون باندې یو قال دوه قاله غوي تقریبا مسولین ټول امغه خانی مجاهدینو خو روسته وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل تلویزیون کې د مسولین له تبدیلی سره وروسته حالت نظام قانون مند کېده، دغه تاثیرات کم شول. خو بیا وروسته په تلویزیون په خبرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبرونه تلیل ساته سولې، د اروپا او امریکا او ټول قارو کې د ساتلایت د ځغال خپل لیدل کېدلې په نشراتو ته ډیره توجه وسوله. نو په هغه مهال زمو کارمندان ډیر بهر تلل د ټریننګ لپاره الټورو ځل په افغانستان کې ټول کلو کې ډیر توجه رسنۍ ته کېدل چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیونم اگر چې خصوصي تلویزیونم جوړ ټول په برخه کې د خصوصي تلویزیونم ډیر پرمختګ وکړ. خو ملي تلویزیون کې هم ډیر پرمختګ راغی لکه د استډیوګانو زموږ استډیوګان ټول ډیجیټل کړل په دې شکل چې په ورسته کې
په دې باندې زه ورسته پوښتنه کوم چې استډیوګان څومره متحول شوي او امکانات څومره متحول شول، څومره توپیر و د هغه ټلویزیون چې په 1950 کال کې جوړ شوی وو او بیا ورسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویل چې د حامد کرزی په مشرۍ د موقت ادارې لراتلو سره، یعنی د جمهوریت د پایل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې لهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرولاوه. ما ته یاد دي چې یو یا دوه وارې حتی د ټلویزیون ودانۍ د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پیښه څه ډول وه؟
څو سنت د مالي سترګو لیدلی حال ده. یو خو یو حقیقت په خلصه مالی یاد او نو دي چې کله چې په افغانستان کې د 1950 کال یو هغه د نظام غوښتنه او څو پالیسیس و هغه وه، لیکن په د راډیو تلویزیون کوم خبرونې چې زه په وخت کې اوریدونکی وم یو دقت واقعا فرماندان دغه وخت ډېر ښه، یعنی کلام یې درلود، مطالب یې ښه کول او دقت هم په سندرو کې هم په خبرونو کې هم په خبرو کې ټول ځای دغه وخت له کارمندانو باید یعنی موږ هغه څه سترګې پټې نه شي دقت د مسالې د خبرونو عقب د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحله دلدل چې باید چک شي لغه نه باید سترګې پټې نه شي. مال اولیا دونه وته ځواني کارمندان کچو بهر کې کې دونه نه دي د رادیو تلویزیون خبرونه ډېر غټ پیسې دلوده. یو څه د خاطرات دی ویلې کله چې زموږه په ویټیګي زکه په بخیر افغانستان نه ګډ مارنګ افغانستان یو خبرونه وسه د افغانستان رادیو نه کړیدله کله چې الحضرت موزهسا افغانستان ته راغی نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور معاون ایزدیار سبو روسي سلام مجلس مرستالو نو دوی هغه سانسور کما ویل کله چې الازا زاهر په جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدن دغه نشرات تلویزیون د غرنو نه سره قطع کولې او دغه وینا نه پرېښودله چې باید نصب شي. یا وروستم په ډیرو مسایلو کې د خپل سرځي ته به ماته ډېر فلات بلسان چې نه کېده یا د استاد فرنګ د وزیر ماته زور نه پرېښېده.
دا او بخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخه ونیوله او که تخنیکي مشکل و ستونزه
نه نه په هغه کې د څه دار دا او چې حضرت سره غلې دا او دته به یو څه واکور کول کیږي او شاید عمده کوم په وخت کې تاسو قابل کې ازادي رادیو کې څه کوم مسئله درلود نو نه په انتظار ازادي رادیو به جوړ شي کنه قصدي و دا څه قصدي و یعنی د نظام د خپل ټول مجاهدینو عمده دار او چې زړه بیا وخت واکړته نه رسیدي او هغه سره د مسائل د غلطونه قصدي و د خپل کله خبر مو جوړ شوی خبر ما یلی هغه خبر اته خبر وخت تلته دا خبر باید نه خدمت کی نو دا تاثیرات دغه لقانه
خبیا خاطرات تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله زه به البته بیا ورسته درته وایم چې په غوړه زو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مهرباني وکي
نو امه خبر نه کوي دغه رقم نورم دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل وافو
او محاصره محاصره د رادیو تلویزیون هم پېښ شو چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه بیا پولیسو یا امنیتي ځواکونو ملي رادیو تلویزیون محاصره
مشکل دا و چې خپل غلام حسن حضرتی ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرر شوی لغ سره مخالفت او په هغه محل خپل سید مخدوم رحیم د فرنګ وزیرو نو دغه لخوان اولین رئیس او رئیس رادیو خپل حضرتی سره مقرر دی او لغ سره مخالفت پیدا شو نه پر خود ثغراسي او دروست دی هغه راغ خپل توکي اشغال کړل او بیا فیض منصورم له دند نه ایستو ورو نورم په تلویزیون کې ډېر څلور کلو وروسته دا حالت نورمال شنو د اصلاحي د کمیشن لخوانا بسونه اعلان دلو هر څوک راتلل مخالفت دلل
مننه مدقق صاحب زه فقط په لنډه غواړم چې یادونه وکوم چې په دغه ورځو کې چې د پیخي کېدلې او تاسو یادونه کوي یعنی د جمهوریت نظام د پایل په لومړی ورځو کې ازادي رادیو خبرونه درلودې د ازادي رادیو دفتر په کابل کې فعال شو د 2002 کال د جنوري په دیر شمنیټه د ازادي رادیو لومړنۍ خبرونه پایل شوې او زه شخصا هلته ومه د خبرونو ل پایل سره سم مننه چې دمو را یاد کړه مدقق صاحب د خبرونه بل ملما جان سمویل خبرې مو کولې
ما ترقیا چې تکل سب د اسپاسو ازادي رادیو فکر کوم کو مصطفی سره یې تر با سان سره
او بالکل د کابل او د کورنۍ چارو وزارت ته نږدې مصطفی هوټل کې د ازادي رادیو لومړنی مرکزی دفتر او روستي بیا دفتر بدل شو بل ځای تلل مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه ملما عبدالغنی مدقق د افغانستان د ټلویزیون په خوانی رئیس را سره دی او د شبه د افغانستان د ټلویزیون یو مخکخ ویاند او د خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال هم خبرونه سره یو ځای شوی دی ز خراغلاست ورته وایم قلاتوال صاحب خبرونه ته خراغلاست
جنابي تکل صاحب لمړی تاسو ته بیا تاسو د خبرونه قدر من ملما جنابي مدقق صاحب او همدارنګ ټولو ګرانو محترم ولیدونکو ته د نړۍ په هر ګوښه او کنار کې چې ژوند کوي د مینې او محبت سره ډک سلامونه درناوي ورته وړاندې کوم زه تاسو په خدمت کې یم
سلامت اوسئ خوش چراغ لې خبرونه ته قلاتوال صاحب تاسو څه وخت له ټلویزیون سره یو ځای شوې ده پښتنه ما مخکې له مدقق صاحب نه هم کړې ده دوی په 1940 او یم کال کې له ملي رادیو ټلویزیون سره د همکار په توګه کار پیل کړی او ریدون کې غواړي پوښي چې تاسو څه وخت کار پیل کړ په ملي رادیو ټلویزیون کې
تکل صاحب ملي رادیو ټلویزیون کې مې په 1300 کال په اواخرو کې د هغې مینی او علاقې له مخې چې ورسره لرلمې له ازموینې اخیستلو نه وروسته بالاخره هملته جذب شول او د یو ویان په صفت باندې مو وظیفه د تر ډېره وخته پورې یعنی د جمهوریت تر سقوط لږ څه وړاندې تر همدغه وختونو پورې مو د ملي راډیو ټلویزیون سره مې همکاري لرله او خپلې دندې مو په خپل وخت او زمان اجرا کړې دي.
مننه. هغه مهال چې تاسو په ولسی جرګه کې غړي وې قلاتوال صاحب، بیا مو هم له ملي ټلویزیون سره همکاري لا کوله؟
بله صاحب، په ملي راډیو ټلویزیون کې کله چې د ولسی جرګې غړیتوب مې هم ترلاسه کړ، نو ما هغه ذوق او شوق او علاقه چې له خپل مسلک سره مې لرله، یعنی له نطاقي ویندوی سره، نو هغه په تاسو به تر معلومه ده چې کله هلته څوک استخدامېدل نو هغه د یو معین مدد ماش په مقابل کې به دنده ترسره کوله. ولې ما یادونه ورته وکړه چې زه ماش نه غواړم، قانون نه هم په دوه ځای کې څوک ماش نشي اخیستلی. دا د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې یو ماده وه، د هغې پر بنا باندې ما په افتخاري شکل باندې د خاصتا د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه چې په لایف مستقیم او ژوندۍ بڼه به خبرېدله، د سهار له 2 بجو نه تر 9 بجو پورې، یعنی تقریبا 8 کاله مې دا خبرونه وچلوله. او په هغې کې مو هغه مختلفو برخو کې، یعنی د خبرونې د روحیې مطابق مو څه چې به راهنمایي کېدله موږ ته په هغه شکل باندې مو دنده سرته ورسوله.
په 1988 کال کې تاسو له ټلویزیون سره یو ځای شوي، مخکې له مدقق صاحب سره هم په دې موضوع خبرې وکړې. مدقق صاحب یادونه وکړه چې پخوا ډېر کار جدي و، یعنی د ټلویزیون خبرونه ته په جدي نظر کتل کېدل، غلطیو ته اجازه نه ورکول کېده، کاري اشتباهاتو ته، تخنیکي اشتباهاتو ته تر ډېره اجازه نه ورکول کېده، د نشر څو پړاوونه کنټرولېدل او د نشر نه وروسته د کنټرول مرحله هم و. په داسې یو حالت کې دغه ورځو کیسې راته وکوي قلاتوال صاحب، چې تاسو لمړی کار پیل که او د نطاق په توګه هغه وخت به نطاق ورته ویل خو ویندویانو د راډیو او د ټلویزیون، نو په ټلویزیون کې چې تاسو لمړی ځل ویندوی کوله، خبرونه مې وویلې، دا څنګه وو؟ هغه سختګیریان چې مخکې مدقق صاحب یادونه وکړه هغه څنګه وي؟ دا راته بیان کړئ.
جناب تکل صاحب، تاسو به تر معلومه ده چې په هغه وختونو کې، یعنی تر یو فلټر نه بلکې تر څو فلټرونو باندې به یو جمله یا یو خبرونه چې کېدله، هلته مدیریت برسۍ د راډیو ټلویزیون چې هغه به ډېر په دقیق بڼه باندې اته یو ډېر عادي شعر به چې یو ویان دکلمه کوو، او هغه به تر د هنر و ادبیاتو او همدارنګه د نورو مسؤلینو له نظرونو نه به تېرېدو، یعنی یو جامع او اړخیز څه خپرېدل. ولې له پته مرغه اوس چې کله کله په ځینو ټلویزیونونو کې غږ اورو، خپرونې ګورو، معیاري نه دي، او متاسفانه چې هغه د ژورنالیزم اصل اصول موازین او مقررات پکې کې نقص او مات شوي دي. نو په هغو وختونو کې به چې کله به مو خبر لوسته ډېر امادګي به مورته لرله، ځکه خبر ډېر مهم دی، او موږ ته به استادانو ویل چې خبر د دولت یو امانت دی او په امانت شکل باندې باید لیدونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. یعنی نطاق د دې اجازه نه لرله چې خپل احساسات په امانت کې دخیل کړي. نو په هغې بنا باندې به موږ دغه اصول ټول په نظر کې نیول. ځینې نور مسایل مثلا لکه حماسي شعر، یعنی ویاند کولی شي خپل احساسات پکې دخیل کړي، په اعلامیه، ابلاغیه او دې ته نور. خو لنډه دا درته وایم چې په هغه وختونو کې واقعیت هم چې ویاندوی معیاري شکل باندې په ډېر دقت باندې خلکو ته وړاندې کېدل او د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځېدل، هغوی هم قبلول. نو موږ همدغه څه همیش په نظر کې نیولي به مو، او په همدغه معیار باندې مخکې تللو، او چې یو موضوع کې به چې یو وړه اشتباه به هم وسول، همدغه وړه اشتباه به هم په راډیو کې یو خپرونه وه چې دې د کجا او درخته د کجا کله چیرته
دا د پروګرام نوم و،
دا نوم و، هر نطاق به چې په اونۍ کې یو اشتباه کوله، او هغه به بیا د همغې خپرونې پروډیوسر او ډایرکټر دوی به دا سره ثبتول، بیا به خپرول ټولو ته خپرول. نو هغه نطاق به هم دې ته اړ کېده چې یو جمله، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر جمله چې د خپل مخرج نه ووزي د هغې معنی هم تغییر کوي، او په همدې بنا باندې ځینې اشتباهات به چې نطاقانو کول د هغې د تصحیح او اصلاح لپاره همدا خبرونه و چې ډیر مینوالم در لوډیر باوریدل چې کله به په ونی کې هغه ټایم او وخت به راورسېدو لیدونکو به ورته منتظر او پته مناستو او هغه به اوریدل او نطاق به هم چې کله واوریده هغه هم حیران پاتې شو چې ما څه ویلي دي. نو په همدغه شکل باندې دا خبرونه روانې وي، ځکه په هغه وخت کې یوازې یو راډیو چې د راډیو افغانستان په نوم باندې وو، یو ټلویزیون چې د ملي راډیو ټلویزیون په نوم باندې وو. او واقعیت هم که سړی لږ څه په دقت باندې پاملرنه ورته وکړي، همدغه انځوریزي همدغه پلیکلې بڼه او همدا غږیزې خپرونې دي چې نړۍ سره وصل کړې ده، او یعنی د دې په ارزښت باندې باید ټوله نړۍ باید آګاه او وپوهېږي چې رسنۍ هغه څه دي چې د نړۍ د ټولو احوالونو نه خپل اولس او خپل خلک د نړۍ په هر ګوټو کې نارکي خبروي. نو فلهذا رسنیو ته باید زیات اهمیت ورته ورکړل شي، او رسنۍ خو لا په یو ځای ولې هغه څوک چې هلته تکلم کوي، هغه څوک چې مثلا خبرونه مخکې بیایي، هغه باید ډېر دقیق اوسېږي. یو جمله یو کلمه په سرسري توګه باندې ووایي، نو اوریدونکي او لیدونکي هم خسته کوي، د هغو په مفهوم باندې هم نه پوهېږي. نو که هر رسنۍ غواړي چې اوریدونکي او لیدونکي باید زیات ولري، هغوی باید دغه ټکي ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
مننه. کلن راته ووایاست چې
تاسو مهرباني
مدقق سر زه تاسو ته دا اوس درتلمه. مهرباني.
نه نه خو ما سوال دا اوس خلاطوال صاحب اول سلامونه تاسو ورسیږي. خلاطوال صاحب لنې کمره په وتم په یواد کې اوسي او نن هم چیرې چارته لیدا. نو تکل څه ماده کول چې خلاصوال څه نقصانو کده دي خبرونه ویلې، موږ ډېر خاطرات لرو دا د غلطیانو چې د دریزه بورونو خبر ده. راځي پروګرام د خدمانی کاغذ کې نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده، خو خلاصوال څه به موږ د ناطقانو چې کله غلطیانې کړي یا نور، او خلاصوال څه به ډېر نمونې او ترسته د همکارانو
بالکل راته ودی وای. دا زما خپل په نیت کې و چې همدغه مسله باندې مقصد د ادبیاتو د احساساتو مسله چې مخکې قلاتوال صاحب یاد کړه، په همدې مسله ما غوښتل چې یو خلاند دا راته وایي چې د ادبیات د یو خبر مخکې ورکول کېدل د چارواکو لخوا یا د مسؤولو کسانو لخوا، او که د ویندوی یا نطاق په خپل خوخه هغه کولای شوی چې بدلی کی، یو بدره ته وایست، او بیا به دواړه مدقق صاحب هم تاسو او هم قلاتوال صاحب را ته وایست چې څه ګلان مو کرلی وو چې تاسو او نورو همکارانو مو چې بیا هغه په دې پروګرامونو کې د مثال په توګه یادېدل چې مخکې قلاتوال صاحب یادونه وکړه په دې درخت دې کجا او درخته کجا کې.
زه دواب وایم صاحب.
قلاتوال صاحب لمړی تاسو او بیا مدقق صاحب.
تکل صاحب زه به صرف وړاندې مونه د پوځي پریډ، یعنی د جشن د په مناسبت باندې یو پوځي پریډ اجرا کېدنو، په هغه کې زمونږ یو قدرمنه خور لیلما احمدی اوس فکر کوم چې په کاناډا کې ده، د یو څو ولوسل دغه ډی سی توپونه چې کله را نږدې سول کانال ته نطاق غنان سور کو چې دغه توپونه غنویت ته توپونه به دغه کو چې نو دی د ډی سی پای واس باندې سی ډی ویل دا سی ډی دغه دی توپونه دي چې دا اوس د سټیج یا د لوژ د مخنه په ډیر خاص عسکري نظم سره تیریږي. ما چې کله دی انانس ورکه به موږ مل دا تاسو ویلې و نه دا خبره کله کوله سره، او دا خبرونه بیا د شپې برته تکرار خبرېدله. کله چې د شپې تکرار خبره شوله نو ما ټلیفون ورته کومال څنګه ودی سی او کسي ډیو وایو لا سی ډی می ویجو.
نو تاسو په دې پرېډونو کې تاسو هم وایندوی کوله قلاتوال صاحب.
bale 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 او دا پوځي پرېډونو کې د جشن په مناسبت کې تو تاخیر صاحب دی یاد په خیر وي، دغه خو نه به یو خاص غاغو چې ټول به په غورځنګ راوستل.
او سنگر نیازی صاحب هم کنه
او نیازی صاحب دی یاد په خیر وي. نو حال او اول سره لرو او فکر کوم په دغه کې د پاریس کې دی، نو که چیرته خبرونه واوریدل او موږ سلامونه ورته ورسېدل ډیر بخښي. نو د دې ورته جناب تکل صاحب دی دغه سي اشتباهات، یعنی ځینې کلمات دي چې زه لازم نه ګڼم چې هغه باندې اوس مکس وکم هغه یادونه کوم. نو دا حق د خله ده تیروزی پکې کې
خو راځي لمه دقیق صاحب نه واورو چې د دې څه په یاد دي.
صحیح ده صحیح.
مدقق صاحب
مدقق تکل صاحب خپل سړی نه وای زه به د قلاپوال څه وایم هغه به ما وایي.
بالکل وی وایي.
څوک مې کړه ما یو ورځ تکل صاحب نوې مې راډیو کې کار پیل کړی نو راډیو کې راغله تجارتي اعلانونه بیا وروسته د فوتي اعلانونه به ژوندي باندې نه کړېدل. نو یو ډېر فام یې درلودو هلته موږ باندې ډېر یعنې خوی دا ته مو یو ورځ یو فوتي اعلان راغی لایف رحمن منور اعلان یېلې دا اعلان نوې راوړ هغه قلمي و په غټ ټایپ ټایپېدل نه. نو اعلان مې ویلې دا اعلان ویلو کې کتلم چې یوځی کې رښتیا وو د زاوې ورونو څوک مړو حاجي مسکو زادای هغه پاک رسېدلی یو. نو زه چې ورته حاجي مسکو هم هغه ویلې مل د حاجي مسکو زادي د مړې له کبله دوستان خبر ورکړي.
خدای دې وبخي
خلکو اخبار دوستان راغلو دی جنجالو کې چې څو ورځې موږ نوم د حاجي مسکو ویلې دا یې کړی دي. یعنې موږ یو بل همکار قلاطوال صاحب نه پوهېږم نوم یې ملیاره ورته رښتیا وو کوم ورځې فوتي اعلان کړي وو چې هلته نشته وو پر اعلان یې مستقیم ورته راوړی چې په اعلان کې نشته وو نسبت وفات یې بریګدا یې پام. نو دوی زره کېدلی ده چې ویلي وو چې نسبت وفات یې بریدګي یې پام. نو بریدګي
جالبې کیسې دي دا په ټولو رسنیو کې دا صحوي کېږي.
نو سمې صحیح دي موږ همکار دغه اعلان راغلی یو هغه اعلان کېلی دغه سړي د تر زوی مړو نو دې له نسبت فلاني مثلا حمیدالله اسدالله پسران ماما هغه پسران کاکا وو یو سری پسران ماما و یا پسران کاکا هغه هغه سری. نو دا خاطرات پس ازادي راډیو کې هم قران ملي را اوریدلی
او موږ لرو دا پروګرام موږ هم درلودم ام دغه سیو پروگرام چې مخکې یادونه وشو چې د درختو د کوجاو درختو کوجا چې قلطوال سی یادونه وکړه ام دغه سیو پروگرام موږ د خپل صح او غلطي هم جوړ کړو.
نو وسکل ته یاد خپل هوا یا د امکرانو د خاطره هوا
زبط سو ما لما زب خپل خاطره ورځ درته وایم چې ناڅاپه کله چې می خبرونه ویلې په خبرونو کې مخکې لدې چې سلام وایم کله کله تاسو به احساس کړی وي چې ناڅاپه په تاسو باندې ټوخی راځي یعنی داسې یو ټوخی چې حتی نیمه ثانیه وخت هم تاسو ته نه درکوي. نو مخکې لدې چې د خپل سلام وړاندې کوم سلام سره سم ماته ټوخی راغی د سلام په ځای هغه ټوخی راووت. دا یو مثال دی کنه. مثلا زمونږ یو بل یو همکار و یو وخت هغه زمونږ هغه وخت د ناتو عملیاتو په افغانستان کې نو مخکې لدې چې زمونږ خبريال ته وایي چې آقای احمد یا محمود هم هغه زمونږ هر خبريال چې اوس نه غواړم اوس هغه جزئیاتو ته لاړ شم نو د دې په ځای چې وایي چې آقای احمد یا آقای محمود دا پیښه څنګه وه نو دوی ورته ویل چې آقای ناتو دا پیښه څنګه وه دې خبريال ته چې ښاغلی ناتو. نو دا پیښې کېږي په راډیو ټلویزیون کې دا خبرې معمولی دي انسانان یو او انسانانو نه حتما صحوې هم کېږي او څومره چې البته ډېرې نه مګر صحوه ښایي چې پروګرام ژوندی دی پروګرام لایف دی او پروګرام ثبت شوی نه دی چې دا ژوندی پروګرام د پروګرام اهمیت نور هم زیاتوي. تاسو به حتما په دې کې له ما سره موافق یاست.
بل خاطره دا ما یو وخت راډیو کې خبر نه ایله خو نه معلومېده تلویزیون وخت تلویزیون فعال ستنو تلویزیون ته دغه پرامپر نوی راغلی تقریبا ګوسته قلطات سره معلومه ده یو کال دوه کال وروسته پرامپر راغی نو کمره به خاص سر پورې و د پرامپر آغاز به نیو یا خبرونه ایله. نو هغه وخت تاسو کولی دی د باختر اعظم نه خبر راسته الفه پیسې په خزامه ورکول کېدلې د څومره حتی خبر بغاتو هغه کارمندان خزامه خپل غوي به خبر غاټل. یعنی د کله کله چې موږ به یو متر دوه متر خبر و دته لوستو به بيخي به سټډیز کولو. نو زه تخال سر خبرونه راغلی وو خبرونه میلې چې و امکار سلام دی ورو راغی د خبر به تاجل لاغه ویل استفامه کوي خبر تم به اوس راورسید کتل هم دغه دوه متره خبرې را راولو. نو نه پوهېږم چې دا دولس پنځلس صفې وو مخه وو دا یې راکړو وامې خېستو ما منانس ورته پامه کړې خبر ته مو اوس راورسېد. نو دا هغه وخت دی کرزي صاحب د ادارې یو کال تېر شوی فکر کوم که یو نیم کال وو نو تلویزیون هم په خپل کش کې وو او موږ نفاقانه به هم ښه هغه کوو. نو خبر مې واخېستې او ځان مې لاسته ورنه کړه خبر مې شروع کړ هغه وخت علي احمد جلالي وزیر د کورنۍ چارو وزیر و.
بالکل.
نو را کابینه غونډه خو ما خبرې لیدای او ورخه خلاص دوه مسله درې مسله دې کې
تکل په دې وخت نه خبرې لیزه خبر هغه نقطه سرتی شو در څوره کله نو سرګې دې خو څنټورې چې خبر مې یلې درته لاړم نو درته تقریبا لاس خاطر دې ته پاس نه خېز کړی دا خبر دې تل سره کې روکړې خو لیدون کې فونس ما خبر نه دیدین وراسن دل سره شروع کړ درته پیرالم هغه دې نقطې تر اورې چې ملوک اصلي خبر بدل شو نو کله کله دې دوسه
اوس په دې
تم دا کې اوس دې له یادو وتل
بله
شیرزاد صاحب حنیف شیرزاد زمنګ یو ډېر تکړه ویان دی ډېر همیشه خپل لخنداړه کوي یو 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 څه چې لیادم وو ته لغدا و چې جالب دا و چې د کله په چوکۍ باندې کیناست خبرونه لوسل چوکۍ ماته سول لاندې ول به زخه په پوس ولم چې اخګار د تخنیکی همکاران خو ډېر خوښار کورې ودان کمره عجل وړوله نو سبې می چل دغه پښتنه وکړه د شیرزاد نه څه خبر ولا چوکۍ ماته سره لا تر چوکۍ ولې مال خو سم پېږو دا غاړه به درا وګدول ورته د مخ زین به خبر وسته
مگر هغه هغه لویدل خو په کیمرا کې ښکار نه شول
نه دا یو لار لکه په بوکس دی په وای کنه سولار
یعنی اوریدن اللي دن کې پونه شول
ډېر پونه شول
یو وخت چې دغه نه نه نتاقان به دو نفر او تکل سب خبر در قبل امسار دو بند در غصت کمرا سکر کرده خواه
دستیم دو کسان و دو بل وار و چه دای ولویده
بله
خواه دیر زیادت مننه در خبر پزرپوری شوی نوری هم لده پزرپوری خاطرو سره آقا وقت یاو تلویزیون و پا افغانستان که مدقق سب قلاتوال سب تاسو به حتما دیر مشهور موی پا افغانستان که خلکو به دیر پیجندلی اول مدقق سب تاسو
ولا خلاصول څه کلم په رادیو کې خبر نه یلی نو یو وخت د مجاهدینو په تقریبا په اخر دوره کې راغلم خلاصول څه په صدقه بار نو د موږ استادانو په جمله کې راځي نو کله چې په رادیو کې هم ځینې ځو کې چې مخامخ کېدل کوم غږ اوریدل نه کېدل څه مثلا خان دی خو کله چې تلویزیون جوړ شو یعنی په تلویزیون خپل فعالیت شروع کړ نو په وخت ما او خلاصوال صاحب او فرزاد صاحب نیازی صاحب او داسې فند جمیل مجاهد او عوالم نبی ثانی نور هم قرارونه خبرنه لې نو وخت په وخت یو یو تلویزیون او موږ هم خلاصوال صاحب موږ ټول به د توجه د درېشتي او نکتایي دوه تم ډیره کوله نو خلکو کې ډیر وخت چې ته
خلکو به درولې لاره کې او څه اضافه هغه در سره کوو یعنی چلند در سره کوو یو څه غوښتل چې تاسو توجه ورته وکړي
خلکو د خلکو له برکته دی غویل خپل عصبانه او دی غویل تفیقنه نو bale da sayu mukala kala kan mugi group us kala sawal sa ronde nizde dost ne uror mera aw der ni adi gim no kala kala bachte mel masyao talalu ya ke sab kum program wa dusti bu khalko badira mina kala aw khalko na der usman do ye
no da khashu che l khpal ye u der pkhwani malgari sara da dai ye u zai shwale pade program ke kala twal sa sta so khatire che di de khalko چې خلکو پیژندلې پلاره کې یا یو بل ته ورخودلې چې دا غدا یا ماغه دی رادیو تلویزیون نطاق
زبې خپل ډیره پزړه پوری خاطره درته بیان کوم چې دا مې په خو هم یو ځل یاد کړو زه له خار نه جلاو دي موټر ته ناستوم پولیس محمد خان ته ورسېدلم دی اسات میاشت په عوام ډیره ګرمه و دا پلاته نه رسیده دلته یو خاوند او میرمن ولاړ و یو ماشوم په غی کې و سره خړېلې و ما چورته کتل خو هغه پلرنۍ اتفاده تاسو به طرف یې کنه مال چې کزما اولاد اصل مرته ولاړ و سیږي مال موټر مې ورته ودرو نو ورته مې ویل مال هغه طرف میکرانی چار میری ما طرف میکران میریم گفا راپورته سوسه د خوند مخ کې چوری کې کنهسته د میرمن چادری پر سر و د شاته کنهسته نو یو ځلې د شغاله راته وګړه کړې کتل بیا وکتل دی وخت دا مصلحت نه رسیده په دغه منطقه کې اخیری پختن لمانه وکړه وای ورور ډیر میو چیرته دلې بخنه غوړم ما څو شته دلې پدې وای چیرته مې دلې مالکو مشوره دی په خپل کور کې دلې یو ورې سړی پښینې شو امیر په خپل ولدا قراتوال د تلویزیون نتا خدای و څورته وای وای خصو چې ودی ویل کنه داسې بده کنځامې خو له تاسو ویل وای
مدخخ صاحب تاسو داسې حالات سره نه مخخ شوی کله
نه ولا د خلکو پښتنه کوله مثلا کله کله برابرتي او بکی د پروګرام ډیر راغنه چې مثلا ما نه پښتنه کوله بازار کې چې تلیدلای مته او به کورور چرته می دیدل دی ریا ویل چې دلی برات دی زورونه لسی دی دا کوم ځای دیدم نو ما به تو کړ ته کله ملکمن دی لباس دی دا وایي یا غره ته کتل چې دی لباس کی جوړ دی یو غره ورس ته تل مال تلویزیون کې خبر نو ما او ډیر وځواله ډیر مینا را سره کړی دا نه ښه دی وی چې څه کو نو دی راته ونی او مخاطرات دی دی تک
مننه ډیر زیاته قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې په زړه پورې خاطرې مو واورېدې زمونږ د دوه خغلو میلمنو مګر زه غواړم یو بل پښتنه هم تاسو سره مطرح کړم له دوه خغلو میلمنو سره تیاتر و یو وخت سلګونه کلونه یا څو پیړۍ تیاتر په مخسن په پرمختللې نړۍ کې واکمنی کوله او خلک باید تیاتر د نندارو لیدو ته تلل. په افغانستان کې هم تیاتر مونږ درلود، بیا وروسته لغه چې کله سینما راغله د تیاتر اهمیت داسې راکم که، بیا چې کله ټلویزیون راغی د سینما اهمیت راکم که. اوس ټولنیزو شبکو تر یو حده پورې د ټلویزیون د خپرونو اهمیت راکم کړی وي که به یې نه یې کم کړی زه نه پوهیږم. ولې مونږ وینو چې ډیر زیات خلک په ټولنیزو شبکو باندې مصروف دي، ویډیوګانې ګوري د ټولنیزو شبکو باندې. غواړم له تاسو دواړو ښاغلو نه د دغه بدلون په باب پوښتنه وکم. لومړی مدقق صاحب له تاسو نه.
تکل صاحب، یو موضوع لیکم د خواله رسنۍ لکه فیسبوک، ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې د تاثیرات په ټلویزیون باندې کړي. اگر کې تلویزیونو خپل اهمیت د خلکو په کورونو کې هغه اهمیت استه کله چې په بهر کې ما یا په افغانستان کې حالات اوس بل ځای ده، د تفریح پروګرامونه نشته، خو تاثیرات یې تابان کړي. ځکه یو موبایل ده او موبایل د سره ده او انټرنیټ لري، په هر ځای کې آسان هم خبر لیدای شي، موسیقي اورېدای شي. د تاثیرات په تلویزیون کړي، خو زیاتره په کورني ماحول کې چې ګورم ده سړی بیا هم تلویزیون ګوري، نو طبعا د راوړو سکلونو کې دغه تاثیرات کړي دي. تکل صفه مې په رادیو په اوریدونکو باندې کړي، هم تلویزیون باندې خو بیا هم د خلکو اعتماد څه تر هغه اندازې پورې. ځکه دا ښایي زما په نظر صحیح د خواله رسنۍ سوشل میډیا دم کله کله هر څه یو نوې پدیده ډېر راسي، او تاثیرات منفي تاثیرات هم لري، مثبت تاثیرات هم لري. خو تاثیر یې کړی و.
قلاتوال صاحب، تاسو لطفا کلند ځواب راکړئ چې بیا زه د تخنیکی بدلون د استودیوګانو د ټلویزیون د استودیوګانو د امکاناتو د ټلویزیونی کمرو د دې هم لاند له تاسو دواړو ښاغلو نه غواړم چې خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس د لومړی موضوع په باب
او وختم تاسو خبره ډیره سمه ده. په تدریج سره ورو ورو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو کټګوریو کې یادونه وکړه چې تیاتر نه بیا تر سوشل میډیا پورې یو څه چې اوس رسنۍ اندازه خلک ستړي کړي دي، هغه دا چې خبرونه هم سیاسي دي، اوس نظرونه هم سیاسي دي. متاسفانه چې ځینې رسنۍ داسې څه خبره کړل چې هغه خپل پرستیج او توریته او اعتبار یې په خلکو کې راټیټ کړي، په هغه بنا باندې هم خلک اوس دومره زیات توجه نه کوي ورته، پاملرنه چندان نه، او ډیر خلک اوس په همدغه سوشل میډیا کې زیات مصروف دي. آتا د مړینې اعلانونه چې په خوا به د راډیو د لارې خپرېدل، اوس هغه هم په فیسبوک د لارې نه، د نورو وسایلو د لارې نه خپرېږي. نو دا په خپله لیدونکي او اورېدونکي کموي، نو اوس زیاته توجه همدغه ټکټ ته د خلکو فوکس په همدغه نقطه باندې دی، او زیات لیدونکي او اورېدونکي او خبرونکي لاندې لارې نه مصروف دي.
مدقق صاحب، وروستۍ پوښتنه فقط غواړم له تاسو نه وکړم چې د لومړی کله چې تاسو په ټلویزیون کې کار کوئ، یوازې یوه دقیقه وخت لرو، وخت پاتې نشو، متاسفانه خبرې ډېرې خوږې وي، په ټلویزیونی کمرو او استودیوګانو په امکاناتو کې څومره توپیر راغلی؟ یوه دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
تکل صاحب، طبعا مخکې په ټلویزیون کې نشرات په انالوګ سیستم باندې وو، نو په دې راوروسته کلونو کې په د جمهوریت وروستیو کلونو کې خاصه د افغانستان ملي ټلویزیون یا نورو خصوصي رسنۍ ټولې ډیجیټل سوي د افغانستان په دی باندې نشرات کول. نو دغه راز د آرشیف مواد د خپل نشراتو په تصویر باندې تاثیر کړی، په غږ باندې او په هر څه باندې، یعنی ټول هغه تاثیرات کړی، او د ملي ټلویزیون هم دغه حالت ته رسېدلی چې دغه بدلون کې راغلی.
ډیره زیاته مننه قلاتوال صاحب، تاسو هم لطفا لاند راته وایست.
په همدغه شکل چې مدقیق صاحب یادونه وکړله، چون دوی هلته مسؤلیت هم لري، یو وخت کې معاون د ریاستي عمومي د ملي راډیو تلویزیون هم وو، همدغه شکل باندې چې دوی یادونه وکړه، یعنی په کیفیت کې کاملا تغییر راغی. دغه انالوګ سیستم نه چې کله ډیجیټل سیستم ته سیستمونه بدل شول، وقت هم چې ډیر زیات کیفیت کې بدلون، مثبت بدلون رامنځته شو.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه پروگرام مو اورید. په دې خبرونه کې میلمانو د ټلویزیونی خبرونو او خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال او د افغانستان د ټلویزیون په خوانی رئیس عبدالغنی مدقق. زه احمد تکل اجازه غوړم او تر بل خبرونه مو په پا پاک رب سپارم.
پوهیږي چې برباد يم، اوس د درد کور بنیاد يم، لاس می پورته کوي په حق کې زمرهم جلال آباد يم، یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خاد يم، د چومه ورسونو زکا پتا تیار یم تا دا فکر چر تکڑے صبح مت چا اولاد یم تیرا شیخی گا کی می واخلی زوم ہغا پر زاد یم پلر مال منو مور کرو یو دعا یم خوز باد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا تمرا بخزا زما حساس کی د غوز اسخ کارو توز اصل کیم زوز اسخ کارو توز اصل کیم زوز اسخ کارو توز اسخ کارو توز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز